تلاش وزارت دفاع آمریکا برای انکشاف تکنولوژی‌های جدید، همکاری متخصصان طب و تکنولوژی برای بهبود خدمات صحی و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، زه داود صدیقیم او تاسو د کاروان اونیز خپرونه کتو ترابولم. درپ یاد امریکا د دفاع وزارت د څیړنو او انکشافاتو مهمه څانګه غواړي داسې څیړنې تمویل کړي چې د نظامي مقاصدو لپاره اغوستل کیدونکې وسیلې جوړې کړي. د دغو وسیلو یوه بیلګه به دا وي چې اغوستونکی به یې د خپلو مغزو په استعمالولو سره درون اداره کولی شي. درپ غواړي دغه کار په مغزو کې د کومې وسیلې په نصبولو نه، بلکې له کمپیوټر سره د مغزو د تعامل له لارې میسره کړي. نو تفصیل پرې کړئ.
ټایپاول د ډیر خلکو لپاره د ژوند برخه ده، خو دا سه یو حالت تصور کړئ چې لیوی وسیلی سره د تعامل لپاره تاسو کوم غړي هم حتی ونه خوځوي.
یو اسکر چې پوزي درون اداره کوي ل دې ډول یو وسیلی څخه په ګټه اخیستو په کیبورډ باندې د ټایپاول پر ځای قومنده ل خپل فکر څخه استولای شي.
جیکاب رابنسن وای د ټیم هڅه کوي چې د مازغو او کمپیوټر ترمنځ دې ډول یو تعامل ته حقيقي بڼه ورکړي. تحقیق د حجرو په کچه پیل شوی.
موږ په ویروسونو باندې کار وکړ چې داسې نوي جینونه جوړ کړو چې حجرو ته د دې وړتیا ورکړي داسې کارونه ترسره کړي چې په نورمال حالت کې نشي کولای.
داسې چې د مازغو هغه حجرې چې په جنټیکي بڼې شکل تغیر موندلې د مقناطیسي ساحو او د رڼا په وړاندې حساس شي. کله چې تغیر ورکړ شوي ویروسونه او کوچني مقناطیسونه د وینو جریان ته تزریق شي، له هغه وروسته داسې وخلې چې لایزرونه د رڼا کشفونکي او الکترو مغناطیسونه پکې ځای پر ځای شوي، د مازغو فعالیت حسوي او اندازه کوي او له ماشين سره افهم او تفهیم کوي.
تاسو خولې په سر کوي، په څوکۍ باندې کینی او درون کنټرولوي.
د نظامی مقاصد لپاره د استفاده ترڅنګ خاغلی رابنسن وای په مازغو باندې د کمپیوټر اداره کول له هغو کسانو سره هم مرسته کولای شي چې په اوریدلو او لیدلو کې ستونزې لري.
که چیرې تاسو یو سترګه یا د سترګې شبکیه له لاسه ورکړئ، د مغزو هغه برخه چې معلومات پروسس کوي بیا هم کار کوي. که چیرې وکولای شي چې د مغزو د فعالیت یو منظمه نمونه په خپل ذهن کې مجسمه کړئ، داسې احساس کوي چې سترګه مو کار کوي، ځکه کوم معلومات چې د مغزو هغه برخه ته رسیږي چې تاسو یې احساسوي، تصویر ډیر سم مجسم کولای شي.
د خاغلی رابنسن ټیم تر دې دمه د مچانو د الوتنې طرز پر کنټرول بریالی شوی دی. دلته یو مچ خپل وزرونه خپروي. د امریکا د دفاع وزارت د څیړنو او انکشافاتو څانګه غواړي چې دې ډول تحقیق ته په راتلونکو څلورو کلونو کې په انسانانو کې ارتقا ورکړي. خاغلی رابنسن وای دې ډول یو تحقیق د محرمیت او استقلالیت په حق له یو لړ اندېښنې را پیدا کړي. هغوی په اخلاقی لارښوونې کار کوي چې د دغه ټکنالوژي ګټه زیاته او خطر کم کړي.
شفاخانه ها در سراسر جهان به دنبال نواری ها و تکنولوژی های جدیدی هستند تا بتوانند با مشکلات در حال افزایش بخش خدمات صحی مقابله کنند. یکی از شفاخانه های اصلی در اسرائیل با همکاری شرکت های نوپای تکنولوژی می خواهد راه حل را برای مشکلات خدمات صحی پیدا کند. شرح بیشتر در این گزارش. یکی از شفاخانه های اصلی اسرائیل شرکت های نوپای تکنولوژی را که در بخش صحت فعالیت دارند گرده هم آورده و می خواهد با نوآوری ها آینده خدمات صحی را تغییر دهد. ایال زیمیلیچمن، مسئول بخش نواری های مرکز طبی شبا، واقع در تل اویو اسرائیل، در رابطه با برنامه جدید موسوم به آرک چنین میگوید:
برنامه آرک رو اندازی شده تا خدمات صحی را در 10 سال آینده از نو طراحی کند. ما همه میدانیم که خدمات صحی برخی مشکلات بنیادی دارد. این خدمات ناپایدار است و سطح کیفیت و محفوظیت آن پایین‌تر از آن است که ما برای بیماران ایجاد میکنیم. خدمات را که برای بیماران فراهم میکنیم همیشه بیمار محور نمیباشد. بنابراین ما باید باید واقعاً به این فکر کنیم که در 10 سال آینده خدمات صحی را چگونه انجام می دهیم و چه تغییرات لازم است تا به جایی که می خواهیم برسیم.
شفاخانه ها در سراسر جهان خود را برای مشکلات ناشی از پیر شدن بخش بزرگ جامعه آماده می کنند. مرکز طبی شبا امیدوار است که استراتژی جدید آنها و شفاخانه های دیگر را کمک خواهد کرد تا در آینده با هزینه اندک آماده معالجه موج از بیماران مسن شوند. مرکز نواری موسوم به آرک مخفف سه کلمه انگلیسی که معنای آن شتاب، طراحی مجدد و همکاری است و این مرکز به دنبال رفع نیازهایی است که صنعت خدمات صحی در حال حاضر با آن روبرو می باشد. آقای زیمیلچمن می گوید که در این مرکز دو شرکت نوپای تکنولوژی شانه به شانه با دکتران و بیماران کار می کنند تا آنچه را انکشاف دهند که مراقبت های صحی قرن 21 را به پیش خواهد برد.
Startups are, you know, amazing people. They have a goal, they have a mission in life.
کارمندان شرکت های نوپای تکنولوژی افراد شگفت انگیز هستند. آنها هدف و ماموریت در زندگی دارند و می خواهند چیز بسازند. ولی ما اغلب راهنمایی های لازم را به آنها ارائه نمی دهیم. و آنچه را که در واقع لازم است آنها به جایی که می خواهند برسند در اختیارشان قرار نمی دهیم. بنابراین ما دروازه های خود را باز کردیم و آنها را داخل آورده و شامل روند کاری خود ساختیم. تا راهنمایی هایی را به دست آورده و به دکتران، بیماران، اطلاعات و همه چیز ما دسترسی داشته باشند و روند انکشاف خود را سرعت ببخشند.
مرکز آرک در آینده از چندین شرکت نوپای تکنولوژی میزبانی خواهد کرد و تمرکز اصلی آنها روی انکشاف 6 بخش عمده خواهد بود. بخش های طبابت دقیق، طبابت از راه دور، استفاده از واقعیت مجازی و هوش مصنوعی، مجموعه بزرگ اطلاعات صحی، نواری ها در بخش جراحی و توانبخشی شامل آن می باشد. این مرکز امیدوار است که مدل خدمات صحی خود را پس از انکشاف به شفاخانه های جهان صادر کند. XR Health یکی از شرکت های نوپایی است که با مرکز آرک همکاری می کند. این شرکت با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی به دکتران کمک می کند تا در یک ملاقات معاینات مختلف جسمی و شناختی را بر بیمار انجام دهند. آنها با همکاری مرکز آرک می خواهند واقعیت مجازی را در تمام بخش های این شفاخانه معرفی کنند. یشیا پاتاک معاون شرکت XR Health می گوید که آنها معتقد هستند که همکاری با مرکز آرک آنها را به پیشرفت های جدید سوق خواهد داد.
این یک مکان طبیعی است برای این که تا ما بتوانیم معلومات دست اول را داشته باشیم و نیازهای دکتران و بیماران را بشنویم و نگاه کنیم که چگونه می توانیم وسایل خود را انکشاف دهیم که به طور فوق‌العاده نیازمندی آنها را مرفوع سازیم.
این در حال است که شفاخانه های دیگر نیز در گوشه و کنار جهان با شرکت های مختلف تا حدی همکاری دارند. ولی آقای زیمیلچمن می گوید که اسرائیل به عنوان یک مرکز جهانی تکنولوژی ممکن مکان مناسبی برای این کار باشد.
من به نقاطی از جهان رفتم که شفاخانه ها می خواهند با شرکت ها کار کنند، ولی شرکت ها در اطراف آنها وجود ندارد. من به آن جاهایی رفتم که وقت یک شرکت نوپای آنجا می رود مانند مهتاب شب 14 کمیاب است. ما اینجا روزانه با آنها روبرو می شویم. اگر در یک هفته کمتر از 3 یا 4 شرکت را ببینیم، برای ما یک هفته بتی محسوب می شود. بنابراین زمانی که شما این ظرفیت بزرگ نوآوری را برای شرکت های نوپای دارید، باید دروازه ها را روی آنها باز کرده و با آنها کار کنید.
شفاخانه های اسرائیل که از سوی مردم تامین مالی می شوند، به گفته شمار از کارشناسان با کمبود هزینه روبرو هستند. این شفاخانه ها می توانند از سرمایه گذاری ها و فروش محصولات تکنولوژیکی که در آنها انکشاف داده می شود مفاد به دست آورند. برای مقامات مرکز طبی شبا، مرکز نواری های آرک نمونه ای از شفاخانه آینده است. این همان جایی است که دفاتر شرکت های تکنولوژی با همکاری متخصصان بخش صحت کار می کنند تا نیازمندی های حیاتی در خدمات صحی را مرفوع سازند.
د بریتانیا حکومت هڅه کوي د 5G چټکه انټرنیټي شبکه فعال کړي ترڅو په لرې پرتو او کلیوالو سیمو کې د تولیداتو د بازار موندنې او سیمه ایزو تجارتونو ته د ودې لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. نور تفصیل پرې کړئ.
دغه کښتۍ د شمالي اتلانتیک سمندر په چپان د اوبو کې د سکاتلند د اورکینی ټاپوګان ته نږدې د کبانو یو فارم ته پلاره ده. د کبانو د نیونې په جالونو باندې سنسرونه د 5G انټرنیټ لارې وصل شوي دي. د 5G انټرنیټ چې د موبایل شبکو د چټک انټرنیټ نوې نسل دی، سرعت یې زیات دی او د زیاتو اطلاعاتو د لیږدولو ظرفیت لري. دغه ټاپوګان هغه سیمې دي چې برېټانیا غواړي دغه شبکه پکې وازمای چې د سیمایزو سوداګرو له ود سره مرسته وکړي. د کبان د فارم مسؤول وایي چټک انټرنیټ بشمیره اسانتیاوي رامنځته کولی شي.
موږ په خپلو یو شمیر زیرمتونونو او دروازو کې د امنیتي ملحوظاتو لپلاوه سنسرونه لرو. لکه څنګه چې په زیرمتونونو کې سنسرونه لرو، نو کبانو ته په اوتومات ډول خواړه راغوښتلی شو، د کبانو نظارت کولی او همې د ودې څارنه کولی شو.
دغه پروژه د برېټانیا د حکومت لخوا تمویل او د سیسکو په نامه د ټکنالوژي د شرکت لخوا عملی شوه. دغه امتحاني پروژه د اورکین په ټاپو کې د شرابو د جوړولو د دغه کارخانه په ګډون کوچنیو شرکتونو ته ګټه رسولې ده.
یو کاست د تولید لټولې پروسې لپاره څه خطر پای نظارت کولای شي. په دې توګه دغه سہولت او د معلوماتو پروسس ته د ټابلیټ ټکنالوژي پر مټ لاسرسي زموږ د تولید پروسه ښه کوي او زموږ کارکونکو ته د دې فرصت ورکوي چې هر وخت د تولید پروسه کنټرول کړئ شي.
د ډیرو نورو اطرافي سیمو په شان د اورکینی په ټاپوګانه کې چټک انټرنیټ نه دی موجود. د نفوسو د کموالي له امله د انټرنیټ د شرکتونو لپاره دا ډول سیمې لومړیتوب نه لري. خو د 5G انټرنیټ په کور کې موجود شان له انټرنیټ سره نخلوي، په دې توګه په ملیونونو وسیلې له انټرنیټ سره وصلوي. په ډېر چټک او قوي اتصال سره په سیمه کې له فرمونو رانیولې د پاکي انرژي تر تولید پورې ټول کاروبارونه ګټه کولای شي. د سیسکو شرکت وای ګټه به ډیره زیاته وي.
موږ په کلیوالو سیمو کې د انټرنیټ اتصال رامنځته کوو چې دا په خپل ذات کې ډیر ژور بدلون رامنځته کولای شي. تاسو به ووینئ چې خلک بل ښارونو څخه اطرافي سیمو ته ځي، ځکه هلته به اتصالات ډیر چټک وي.
کله چې د 5G انټرنیټ شبکه بشپړ شي، نو د اورکینی ټابوبا له نور سیمو ډیر لرې نه وي.
می‌اندازیم بر اخبار و رویدادهای جالب مربوط به تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته. و مثل همیشه در این بخش جیلاجان نوری را با خود داریم. سلام جیلاجان.
سلام جان، سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. با سلام خبرها و گزارش جالب است. تکنولوژی را در گزارش آماده کردیم که با هم یک جای ببینیم. در میان گزارش‌های جالب جهان در این هفته، اداره ترامپ این هفته برای 90 روز دیگر ادامه معاملات تجارتی شرکت‌های آمریکایی را با شرکت تکنولوژی هواوی چینی مهلت داد. ایالات متحده روی ساختن قوانین برای گروهی از شرکت‌های ارزکننده خدمات تلفن هواوی کار می‌کند که برای امنیت ملی آمریکا تهدید پنداشته می‌شود. از ماه می امسال به دستور شرکت هواوی در فهرست سیاه آمریکا اضافه شده است. وزارت تجارت آمریکا برای 90 روز دیگر اجازه خرید برخی از تولیدات تکنولوژی شرکت را داده است. هدف آن کاهش اخلال کار مشتریان هواوی می‌باشد. تمدید موقتی اجازه فروش تولیدات هواوی برای برخی از مشتریان در مناطق دور آمریکا که بی‌خبر مانده‌اند کمک خواهد کرد. وزارت تجارت آمریکا از همه فعالیت‌های شرکت هواوی نظارت می‌کند. وزارت تجارت آمریکا بعد از دریافت 200 تقاضا از برخی از شرکت‌های آمریکایی مجوز جداگانه به برخی از شرکت‌های آمریکایی می‌دهد که تولیدات خود را به شرکت هواوی به فروش برساند. در خبر دیگر، برای علاقه‌مندان گیم ماینکرافت، اولین بار گیم ماینکرافت گزینه واقعیت عینی نسخه گیم ماینکرافت را در تلفن‌های موبایل عرضه کرده است. گیم معروف ماینکرافت نسخه ماینکرافت آرت یا زمین را که مجانی است برای کاربرای ماینکرافت اضافه نموده. در این گیم شما در اطراف خود برخی از بلاک‌هایی که در گیم است در واقعیت عینی جمع‌آوری می‌کنید. با رفتن به اطراف شما با پرش و راه رفتن گیم را بازی می‌کنید. مانند گیم معمولی ماینکرافت، همه گزینه‌های مبارزه با خرابکاری، ساختن تأمین شخصی و غیره در نسخه گیم برای موبایل وجود دارد که شما می توانید با دوستان خود شریک بسازید. پرودوسر نسخه می گوید منکرافت با وقت عینی سبک جدید دارد. شما می توانید با نگاه به اطراف خود بازی کنید. نسخه ابتدایی منکرافت آر در آمریکا، کانادا، کره جنوبی، فلیپین، سویدن، مکزیکو، استرالیا، نیوزیلند و آیسلند در مغازه‌های اپلیکیشن گوگل اضافه شده و در ماه دسامبر در کشورهای مختلف نیز اضافه خواهد شد. در خبر جالب دیگر از بریتانیا، یک دستبند هوشمند می تواند برای مشتریان نظر به دی‌ان‌ای آنها مشوره خرید بدهد. دستبند هوشمند برای کسی که آن را می پوشد نظر به دی‌ان‌ای و متابولیسم او مشوره می دهد که چه نوع خوراکی ها را بخورد. این دستبند به هدف کمک برای کسانی ساخته شده که ممکن دچار امراض مزمن قلبی و شکر هستند. برای برخی افراد که رژیم صحی بهتر نیاز دارند، این دستبند کمک خواهد کرد. برای برخی خرید غذا با نمک کم را مشخص می‌کند و شرکت مبتکر تکنولوژی بریتانیایی این دستبند را به طور امتحانی برای افراد دادند و آنها از نتیجه آن استقبال نمودند. این دستبند در هر جایی که باشید و آن را بپوشید امتحان دینی می‌گیرد و در ظرف یک ساعت آن را تکمیل می‌کند. با این دستبند افراد می‌توانند نام مواد خوراکی را اسکن نمایند و با روشن شدن چراغ سرخ و سبز متوجه می‌شوند که برای سلامتی آنها مناسب است یا خیر. برای کسانی که زیاد حرکت نمی‌کنند این دستبند هشدار می‌دهد. در این زمان در اپلیکیشن روی تلفن هوشمند نیز هر معلومات را برای استفاده بعدی ثبت می‌کند. و در خبر جالب دیگر در مورد استفاده از واقعیت مجازی، در یکی از سالن‌های تزییر ناخن در منطقه بیولی هیلز ایالت کالیفرنیا که ده ها ستاره هالیوود زندگی میکنند، موقع تزییر ناخن‌های پا و دست با گزینه واقعیت مجازی مشتریان به جاهای زیبای دیدنی جهان برده میشوند. گوشی واقعیت مجازی برای هر مشتری موقع کار روی ناخن آنها داده میشود. در تمام مدت آنها با چوکی نشستن و جاهای دیدنی سفر مجازی میکنند. مشتریان سالن ناخن بلاکیور، افراد معروف مانند ریس وایترسپون، جسیکا آلبا، جنیفر گارنر و سایر ستاره‌های فیلم‌های هالیوود هستند. در این سالن مشتریان با پوشیدن عینک‌های واقعیت مجازی در مدت زمانی که در سالن هستند با جاهای زیبا با انتخاب خودشان سفر می‌کنند. مسئول این سالن می‌گوید جاهای دیدنی شامل واقعیت مجازی شهرهای هاوایی، آبشار آیسلند و پارک معروف شهر نیویورک است. شرکت‌های فیسبوک و توییتر تایید نمودند که معلومات خصوصی صدها و ممکن هزاران کاربر فیسبوک و توییتر به دلیل رخنه از طریق چندین اپلیکیشن‌هایی که با فیسبوک و توییتر هماهنگ می‌شه افشا شده باشد. شرکت فیسبوک و توییتر برای کسایی که حساب‌هایشان افشا شده یک لینک مشخص فرستاده که با او چند گزینه امنیتی آنها را در اعاده و حفظ معلوماتشان کمک می‌کند. یک شرکت مبتکر تکنولوژی نو قفی بوت ساخته که با گذاشتن از او در بوت با راه رفتن چارج میشه. یک قفی با کیبل و تلفن وصل میشه و موقع راه رفتن تلفن را چارج میکنه. بسته خاص قفی با پوش و کیبل از او حدود 72 دلار قیمت داره. مبتکر تکنولوژی دیگر در آمریکا برای تشویق سفر و فراگیری زبان‌های دیگر یک وسیله کوچک به نام زیرو ساخته که به طور آنی با وصل شدن به تلفن هوشمند ده‌ها زبان را ترجمه می‌کند. کسایی که بیشتر سفر می‌کنند از این وسیله سود برده می‌توانند. افراد برای پیدا کردن آدرس در کشور دیگر می‌توانند از این وسیله استفاده خوب کنند. با ضبط صدای وسیله ترجمه از را به زبان دیگر بیان می‌کند. قیمت این وسیله مفید و قوی حدود 70 دلار. نوع کمره هوشمند که با قوه مغناطیسی روی یک پایه چرخ می‌خوره با سادگی به اطراف چرخ می‌خوره و با زاویه 360 درجه در از چهار طرف نظارت می‌کنه. کمره مون با حلقه با گزینه مایکروفون برای ضبط صدا و ارتباط برقرار کردن از طریق اپلیکیشن از او ساخته شده. این کمره حدود کمتر از 400 دلار قیمت داره. کرکت ایزی پرستو نام ماشین هوشمند است که مثل اتو کار میکنه و برای دیزاین و طراحی روی بلوز و تیشرت و سایر پارچه‌ها ساخته شده است که به سادگی در ظرف چند ثانیه میتونه روی هر نوع پارچه دیزاین خواسته باشید چاپ کنه. کرکت اپلیکیشن خود داره که برای کاربر اجازه میده تا خودش نوع دیزاین مورد علاقه خود طراحی کنه و بعدا روی پارچه او را به کمک حرارت و اتو کرکت چاپ کنه. با افزایش تولیدات موتورهای برقی نوع چارجر سیار به نام اسپارک چارج میتونه در هر جایی که باشین موتور را چارج کنه. این چارجر که الی 20000 کیلووات برق ذخیره میکنه و استفاده در مواقع اضطراری که چارج موتور برقی تمام میشه مفیده. شرکت سامسونگ تلفن جدید گالاکسی ده اس معرفی کرد که با پست ویژه در صفحه فیسبوک این شرکت آمده که تلفن‌های جدید گالاکسی با تاریخ 20 ماه فوریه امسال به بازار عرضه می‌گردد. این تلفن قاطی یکی از دیزاین‌های جالب شرکت سامسونگ به شمار می‌رود که با گزینه تکنولوژی پیشرفته و کامرا با کیفیت بالا ساخته شده. در میان وسایل جدید تکنولوژی که همه روزه به آن نیاز دارند، وسیله قوی و کوچک به نام هایپر درایف برای آیپد پرو ساخته شده که با او میتوان در عین زمان چندین کیبل یا یو اس بی و آخذه را نصب کرد. این وسیله در عین زمان آیپد هم چارج میکند. استفاده از هوش مصنوعی و گزینه تکنولوژی اخیراً برای صحت افراد تاثیرات خود داشته. یکی از طراحان تکنولوژی تازه نوع سنگی را ساخته که با کمک هوش مصنوعی با به دست گرفتن از او موقعی که انسان از چیز ناراحت باشد دوباره آرامش خود باز می‌یابد. این سنگ به نام سنگ آرامش دهنده معرفی شده و قیمت از او حدود $200 آمریکایی است. نوع جدید قفل خانه به شکل هوشمند ساخته شده است که با سایر قفل‌های قبلی متفاوت است. در این نوع قفل گزینه شناخت هویت با کمره کوچک در داخل قفل در نظر گرفته شده است که با تشخیص دادن هویت شخص قفل باز می‌کند. قیمت آن حدود $150 است و از اواسط امسال به بازار عرضه می‌شود. در میان اپلیکیشن‌های تازه اندروید این بار گیم تازه و پرطرفدار جدید به نام اوترش اضافه شده که قیمت آن حدود $1.5 است. این اپلیکیشن با گرافیک جالب طراحی شده که بیشتر جلب توجه می‌کند و به همین دلیل در میان گیم‌های پرطرفدار در مغازه گوگل به فروش می‌رسد. یکی از چینل یوتیوب که گزارش جالب در ارتباط با نوآوری‌های تکنولوژی را به طور منظم پست می‌کند چینل فیوچرز ناو می‌باشد. در این چینل برخی از وسایل مفید تکنولوژی و استفاده از او قدم به قدم به طور مشترک دیده می‌شود که جالب است. شما خودتان می‌توانید که این چینل را پیدا کنید و معلومات هم دنبال کنید. نوجا
زیرا جان تشکر از شما. تشکر از شما هم که دیدید برنامه ما هستید. فراموش نکنید که کاروان در پهلوی تلویزیون در رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و یوتیوب نیست و نشنید. امید است که در پهلوی تلویزیون در رسانه‌های اجتماعی هم ما را دنبال کنید. با ما همراه باشید. فولکس‌واگن و BMW دو شرکت موترسازی آلمانی نوع جدید موترهای کاملا برقی را برای رقابت در بازار در حال رشد موترهای برقی معرفی کردند. شرکت‌های تولیدکننده موتر با عجله خود را برای قوانین سخت‌گیرانه جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای آماده می‌کنند که قرار است در آینده نزدیک در اروپا و چین تطبیق شود. در رابطه توجه کنید به این گزارش. هربرت دیس مدیر عامل شرکت فولکس واگن میگوید که شرکت آنها توانایی تولید موترهای برقی را به طور گسترده دارد و همین موضوع آنها را قادر میسازد که در سالهای آینده موترهای زیاد برقی تولید کنند و از این طریق مفاد به دست آورند. فولکس واگن در این اواخر موتر کوچک موسوم به ID.3 را معرفی کرد که این موتر کاملا برقی و مجهز با بیتری است و قیمت آن از 30,000 یورو آغاز می شود. شرکت تسلا رقیب موترهای برقی شرکت فولکس واگن تا هنوز نتوانسته از بابت فروش موترهای برقی مفاد به دست آورد و در این زمان کارشناسان صنعت موتر می گویند که شرکت BMW آلمانی نیز در موتر برقی ID.3 مفاد نکرده و پول از دست داده است. اما آقای دیز می گوید که آنها این وضعیت را تغییر خواهند داد.
رویکرد ما متفاوت است. ما با مقیاس زیاد، حجم بالا و فابریکه های تولیدی مستقل که تنها موترهای برقی در آن تولید می شود وارد رقابت می شویم. تولید ما گسترده خواهد بود و ما به طور همزمان در چین، اروپا و بعداً در ایالات متحده سرمایه گذاری می کنیم.
فولکس واگن می خواهد تا سال 2030 در حدود 40% فروشات آن از بابت موترهای برقی باشد. این در حال است که اکنون فقط 2% بازار اروپا مربوط به موترهای برقی می شود. شرکت BMW نیز موتر جدید برقی موسوم به کانسپت 4 را در این اواخر معرفی کرد که بر اساس آن موتر i4 این شرکت در سال 2021 ساخته خواهد شد. پیتر ناتا مسئول بخش بازاریابی شرکت BMW می گوید که دادن انتخاب به مشتریان میان موتر
موترهای عادی، نیمه برقی و مجهز با بیتری روش مناسب در یک بازار در حال تغییر می باشد.
ما توانایی انتخاب ارائه می کنیم و به مشتریان فرصت می دهیم که چه نوع انجن نیاز دارند و می خواهند. موتر اکستری ما با انجن کم مصرف و نیمه برقی قابل چارج در خانه تولید شده و همچنان سال آینده به طور کاملا برقی نیز عرضه خواهد شد.
شرکت BMW یک موتر آزمایشی هیدروژنی را نیز معرفی کرد. این شرکت با اتکا به موترهایی که از منابع مختلف انرژی استفاده می کند، می خواهد برای محدودیت‌های شدید جلوگیری از گاز کربن دای اکساید که قرار است در اروپا تطبیق شود، آماده شود. این در حالی است که فولکس واگن شرکت رقیب آن با تمام نیرو روی تولید موترهای برقی که فقط بیتری دارد کار می کند. اگرچه سطح فروش موترهای برقی مجهز با بیتری پایین است، ولی موتر ID3 فولکس واگن قرار است سال آینده وارد بازار شود. قرار است اروپا شاهد موج بزرگی از موترهای برقی باشد و دلیل آن میلیاردها دلار سرمایه گذاری است که در بخش تکنولوژی بیتری و فابریکه های تولیدی موترهای برقی صورت گرفته است.
د امریکا فضایی ادارې ناسا په دې وروستیو کې د کالیفورنیا په ایالت کې د یوې بشپړې برقی الوتکې یوه نوې نمونه وازمایله. د ازمایښت په اړه دا راپورونه
د امریکا فضایی ادارې ناسا د نومبر په اتمه د کالیفورنیا د ایالت لیوی دخت څخه د یوې بشپړې برقی الوتکې ابتدایي ازمایښتي نمونه الوتکې X-55 ماکسویل هوا ته پورته کړه. دغه بشپړه برقی الوتکه نوې نه ده جوړه شوې، بلکه په ایتالیا کې جوړه شوې د تکنام دو ماشینه الوتکه ده چې برقی سیستم بدل شوی دی. د دغه الوتکه په انکشاف باندې له 2015 کال راهیسې کار روانو.
موږ د هوای چلند له یوې ابتدایي الوتکې دلته شروع کوو. دغه الوتکه مو د کار شروع ده. لازم نه ګڼو چې د یوې تیاری په ډیزاینولو باندې ډیر وخت ضایع کړو. دلته د وسلو لپاره یوازې په برقی سیستم باندې تمرکز کوو. دلته د تکنام الوتکه وینو چې په ایټالیا کې جوړه شوې او موږ د برق سیستم په بشپړه توګه بدل کړ. زموږ د ازموینې تمرکز هم برقی سیستم دی. د وخت په تیریدو سره به کله چې شرکتونه د برقی سیستمونو جوړولو ته ملا وتړي، نو دغه ټکنالوژي به تجارتي الوتکو ته هم لاره پیدا کړي.
ناسا همدارنګه د پرواز د مجازي روزنې یو نوی جوړ کړی سیستم هم وخود. په دغه سیستم باندې انجینران او پیلوټان ازموینه کوي چې معلومه کړي یو بشپړه برقی الوتکه په هوا کې څنګه اداره کیږي. د دغه الوتکه یوه نیمګړتیا ده چې بیتری ژر خلاصيږي او د اوګوت واټن لپاره پرواز نه شي کولای. د دغه نیمګړتیا د لری کول لپاره ناسا د بیتری د ظرفیت په زیاتولو او ژر چارج اخیستلو باندې کار کوي.
So there's a number of interesting new markets for electric airplanes.
د برقی الوتکو لپاره یو شمیر نوی مارکیټونه موجود دي. اول مارکیټ اربن ایئر موبیلیټي یا په خارې سیمو کې د هوا لارې د مسافرو انتقال دی. ډیر شرکتونه هڅه کوي چې په دې برخه کې کار وکړي. د داسې هوایي ټکسي په جوړولو کار روان دي چې لزمکه څخه پورته شي او د لوی خارمو د پاسمو په لسکونو کیلومتر لري خپل مقصد ته ورسوي. د دې کار د عملی کېدو لپاره برق او برقی موټرو ته ضرورت دی. بل مارکیټ لاندو پروازونو د شلو او 500 ترمنځ کسانو انتقال ولدي. د وسله پر د هوایی لیکو لپاره د دې ډول لاندو سفرونو لپاره د الوتکو جوړول ډیر ګران تمامېږي. خو کله چې برقی سیستم څخه کار واخلو د دې ډول الوتکو تولید ډیر ارزانه تمامېږي.
د وسله پر د بیټرۍ د محدودیت له امله د ماکسویل برقی الوتکه د لاندو پروازونو او د کم شمیر مسافرو د انتقال لپاره د وی هوایی ټکسي پټوګا د ګټه اخیستلو لپاره په پام کې نیول شوې ده.
دا د دې ونی کاروان کله چې د خبرونه ټول مطالب مو پښی وی د خبرونه په پای کې غواړم یادونه وکړم. د خبرونه د خپل لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته پلار کاروان د امریکا غږ په پښتو دری او کاروان فیسبوک باندې په باندې بنارې او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه تاسو شریک کړئ. کله چې تلم سره اوسئ تر بیا سلام. We'll be right back.
آج ویو 360 میں. عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کا کیس, کون سے پہلو اہم ہیں اور عدالتی کاروائی کیسے آگے بڑھے گی؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف, ویلکم ٹو دی شو. ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے الزامات کے تحت داخل کیے گئے مقدمے کی سماعت کا آج دوسرا روز ہے. جنوبی افریقہ نے مقدمے کی سنوائی کے آغاز پر ہی یہ مطالبہ کیا کہ اسرائیل غزہ پر بمباری کو فوراً روکے, کیونکہ اب تک اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 23,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں. جنوبی افریقہ کی وکیل عدیلہ حاسم نے عدالت کو نسل کشی کے ان اقدامات کی ایک فہرست پیش کی جو ان کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں کیے, جن میں پہلا قدم غزہ میں فلسطینیوں کو بڑے پیمانے پر ہلاک کرنا ہے. انہوں نے اجتماعی قبروں کی تصویریں دکھائیں اور کہا کہ بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا. نسل کشی کا دوسرا اقدام ان کے مطابق شدید جسمانی اور ذہنی چوٹیں ہیں جو فلسطینیوں کو پہنچیں, اور یہ جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 2B کی خلاف ورزی ہے. جنوبی افریقہ کی ایک اور وکیل نے کہا کہ اسرائیل کی سیاسی اور فوجی قیادت اور حکومتی عہدیداروں کی طرف سے غزہ پر جنگ کے دوران مسلسل ایسے الزامات آتے رہے جن میں وہ غزہ میں ہونے والی تباہی اور ہلاکتوں کا جواز پیش کرتے رہے. جنوبی افریقہ نے یہ درخواست بھی کی ہے کہ اقوام متحدہ کی عدالت اسرائیل کو ان کے مطابق مزید جرائم کا ارتکاب کرنے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے. اس کے جواب میں اسرائیل نے دوسرے روز کی سنوائی میں کہا کہ جنوبی افریقہ عالمی عدالت میں سچ کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے. اس پر مزید بات کریں گے, لیکن پہلے ایک تازہ ترین خبر پر بات کرتے ہیں جہاں امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں, بحری جہازوں اور آبدوزوں نے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف جوابی کارروائی میں رات بھر یمن میں حملے کیے, جس سے غزہ میں اسرائیل کی جنگ سے شروع ہونے والا علاقائی تنازع اب خطے کے ایک اور ملک تک پہنچ گیا ہے. عینی شاہدین نے یمن بھر میں دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں میں سنا کے ہوائی اڈے سے متصل ایک فوجی اڈے, تائز ہوائی اڈے کے قریب ایک فوجی مقام, حدیدہ میں حوثی بحری اڈے اور حجہ میں فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ٹارگیٹڈ حملے ایک واضح پیغام ہے کہ امریکہ اور اس کے شراکت دار اپنے اہلکاروں پر حملوں کو برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی دشمن عناصر کو نیویگیشن کی آزادی کو متاثر کرنے کی اجازت دیں گے. جبکہ حوثیوں نے کہا ہے کہ ان کے 5 جنگجو 73 فضائی حملوں مارے گئے اور کہا کہ ان حملوں کا بدلہ لیا جائے گا اور بحری جہازوں پر وہ اپنے حملے جاری رکھیں گے, جس کا مقصد ان کے مطابق اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی حمایت کرنا ہے. ان حملوں کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اب چلتے ہیں یروشلم, جہاں سے صحافی ہریندر مشرا ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. ہریندر, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ان حملوں کے بعد جنگ کے مزید پھیلنے کے خدشات یقیناً مزید بڑھ گئے ہیں. اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی سمیت خطے کے دیگر ملکوں کی طرف سے کیا رد عمل آ رہا ہے ان حملوں پر؟
دیکھیں, ان حملوں کو لے کر کے جہاں تک عرب دنیا کے زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ بہت زیادہ کچھ نہیں ان کی اور سے کہا جا رہا ہے. بحرین صرف ایک ایسا ملک ہے جو کہ ملٹی نیشنل فورس جو بنایا گیا ہے امریکہ کے طرف سے اور اس میں کئی سارے مغرب ملک جو شامل ہیں وہ اس میں حصہ لے رہا ہے. لیکن دراصل دیکھیں تو جتنے بھی یہاں پر خطے میں جتنے بھی ملک ہیں سبھی پر اس کا برا اثر پڑنا ہے, سبھی کی جو معیشت ہے اس پر اس کا برا اثر پڑنا ہے, خاص کر کے مصر. تو ایسے میں ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ نہ پھیلے, یہ کچھ ہی جگہوں تک محدود رہے, اور اس کو لے کر کے کوئی بہت زیادہ کسی کی طرف سے بیان نہیں آ رہا ہے. لیکن اسرائیل جو ہے اس پر بھی حملے حوثی تحریک نے کیے ہیں, اور اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس پر جو بھی حملے ہوں گے اس کی وہ جوابی کارروائی کرے گا. اسرائیل کے جنوبی شہر ایلات پر جو ہے کئی راکٹ پہلے حوثیوں نے داغے تھے, جس کو اس نے انٹرسیپٹ کیا ہے اسرائیل کے اینٹی میسائل سسٹم نے, اور اس کے بعد لیکن کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوئی ہے. اور یہ ایک ٹیکٹیکل موو بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا ہے, اور یا پھر اس کے جو مغربی ملک جو اس کی حمایت کر رہے ہیں خاص کر کے امریکہ, وہ نہیں چاہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس خطے کے اس حصے میں جو ہے جنگ میں جو ہے حصہ لے اور اس سے وہ دوری بنائے رکھے. اور اس کو ابھی تک جو ہے امریکہ اور اس کے باقی جو مغربی جو پارٹنرز ہیں وہی اس جنگ میں جو ہے ابھی تک شریک ہوئے ہیں.
جیسے ہم نے ابھی بات بھی کی کہ حوثیوں کے لیڈر نے کہا کہ ان نہ صرف یہ کہ ان جو حملے ہیں ان کا جواب دیا جائے گا بلکہ وہ ایسے ایسٹس پر حملے جاری رکھیں گے جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں, تو اسرائیل میں کیا کوئی مزید خدشہ ہے کہ اب ان حملوں کے بعد حوثی باغیوں کی طرف سے اسرائیل کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے؟ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پہلے ایسا ہوا ہے, لیکن کیا ان خدشات میں اضافہ ہوا ہے کہ حوثی اس جنگ میں اب براہ راست ملوث ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں, اسرائیلی اہلکاروں کا ماننا ہے کہ ایران جو ہے وہ دراصل سارے فیصلے لے رہا ہے, اور چاہے حوثی تحریک ہو یا پھر حزب اللہ ہو یا حماس ہو یا زیادہ تر اس طرح کے جو بھی ملک یا جتنے جو بھی تنظیمیں اسرائیل کے خلاف ابھی جنگ لڑ رہی ہیں, وہ سبھی جو ہیں وہ ایران کے ڈائریکشن میں جو ہے وہ جنگ کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور ایسے میں اگر ایران چاہے گا تو حوثی تحریک جو ہے وہ بھی اس جنگ میں اور بڑے طور پر جو ہے وہ کود پڑ سکتا ہے. لیکن ابھی تک ایسے جو ہیں یہاں پر خدشات بہت زیادہ نظر نہیں آ رہے, اور یہ بھی ماننا ہے کہ مغربی ملک جس طرح سے ملٹی نیشنل ٹاسک فورس وہاں پر لگا کر کے اور حوثی حملوں کو کے خلاف جس طرح کی کاروائی کر رہے ہیں, اس سے انہیں یہاں پر اسرائیلی اہلکاروں کا ماننا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے انہیں ان کے حملوں کو ناکام کرنے میں.
رائٹ. اور اب تھوڑی سی بات ہو جائے, عالمی عدالت انصاف میں جو اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کا الزام کا کیس ہے جنوبی افریقہ کی طرف سے, اس کی سماعت کا آج دوسرا دن ہے. اسرائیل میں اس کیس کے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے, کیونکہ اسرائیلی سیاسی اور فوجی قیادت کو اس کیس میں براہ راست نامزد کیا گیا ہے؟
جی بالکل, ابھی کچھ منٹ پہلے یہاں پر وزارت خارجہ جو ہیں اسرائیل کاتس, ان کا بیان آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ نے جس طرح سے اس کیس کو درج کیا ہے اس میں اس کا ڈبل سٹینڈرڈز, دوہرا معیار جو ہے وہ نظر آتا ہے, اور ان کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل منافقت جو ہے ظاہر کیا ہے ساؤتھ افریقہ نے, جس طرح سے اس نے حقیقت کو, جو زمینی حقیقت ہے اس کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا ہے, اور ایسے رہنماؤں کے بیانات کا استعمال کیا ہے جن کا کہ جنگ سے متعلق فیصلوں میں کوئی اہم کردار نہیں ہے. اور یہاں پر ان کا یہ بھی کہنا, ان کا ہی نہیں اور بلکہ کل میں گزشتہ روز میں وزارت خارجہ کے کئی اہلکاروں سے بھی میں نے بات کی, میں ان سے ملا, اور ان سبھی کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر اسرائیل میں جو بھی فیصلے لیے جاتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے, ایک طور طریقہ کے تحت ہوتا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی رہنما نے کسی کوئی بیان دے دیا تو اس کا اس پر کوئی خاص اثر پڑتا ہو, سبھی رہنماؤں کا بیان جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتے اس طرح کے فیصلوں میں جو کہ ڈیسائسو فیصلے ہوتے ہیں. تو ایسے میں ان کا یہ لگاتار یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ ساؤتھ افریقہ کا جو کیس ہے وہ بڑا کمزور ہے, اور ان کو پورا یقین بھی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے کو ڈیفینڈ کیا ہے اس میں وہ اپنے کامیاب ہوں گے. حالانکہ خدشات اس طرح کے بھی ہیں کہ اسرائیل پر ہو سکتا ہے کہ جو عدالت ہے وہ اسرائیل پر جو ہے اس طرح کے فیصلے کرے جس سے کہ اسرائیل کا جو ابھی جنگ میں جو جنگ جس طرح سے آگے بڑھا رہا ہے اس پر کچھ
جی بہت شکریہ ہرندر, آپ ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے تھے اور آپ نے بات کی کہ اسرائیل میں اس کیس کے حوالے سے کیا بات چیت ہو رہی ہے, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے. جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت سے رجوع کرنے پر قانونی ماہرین اس مقدمے کے مختلف پہلوؤں پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. جنوبی افریقہ کی وکلا کی ٹیم کو مشاورت فراہم کرنے والے آئرلینڈ کے ایک ماہر سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری نسل کشی کے واقعات کو روکنے میں بار بار ناکام ہوئی ہے, جبکہ فلسطینی شہری کہتے ہیں کہ انہیں انسان سمجھا جانا چاہیے.
The international community has repeatedly failed.
بین الاقوامی برادری بارہا ناکام رہی ہے. یہ روانڈا, بوسنیا اور روہنگیا افراد کے سلسلے میں ناکام رہی, جس کی وجہ سے اس عدالت نے کارروائی کی تھی. وہ فلسطینی عوام کی نسل کشی کے سنگین خطرے کی ابتدائی نشانیوں کو نظر انداز کر کے ایک بار پھر ناکام ہو گئی, جس کی نشاندہی بین الاقوامی ماہرین نے گزشتہ سال 19 اکتوبر سے کر دی تھی. اسرائیل کے حکومتی اور فوجی حکام کی طرف سے نسل کشی کے کھلے عام, غیر انسانی اور مسلسل بیانیے کی اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائیوں سے مماثلت ہونے کے کے باوجود بھی عالمی برادری فلسطینی عوام کے لیے ناکام رہی. ہمارے فونز، کمپیوٹرز اور ٹی وی سکرینز پر فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کی ہولناکیاں براہ راست نشر ہونے کے باوجود، تاریخ کی وہ پہلی نسل کشی جہاں متاثرین اب تک مایوسی کے عالم میں اپنی تباہی کو براہ راست نشر کر رہے ہیں، اس ناکام امید پر کہ شاید دنیا کچھ کرے گی.
ہمیں ایک حل کی ضرورت ہے. ہم تمام ممالک سے اپنے لیے کوئی حل تلاش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ ہماری طرح محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم انسان نہیں؟ ہر روز دسیوں لوگ مر رہے ہیں. میری ماں، میری بھانجی اور ان کی بیٹیاں مر گئیں، ان کا گھر گر گیا، 55 لوگ مارے گئے. ہماری بس ہو چکی ہے، ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے. ملک صرف تماشائی کیوں بنے ہیں؟ اور امریکہ ہمارے خلاف اسرائیل کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ ہتھیاروں سے ان کا ساتھ دے رہا ہے کیوں؟ یہ ان کے بغیر ممکن نہیں تھا. ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہمیں ان میں سے کسی ایک کی مدد چاہیے.
دی ہیگ میں اقوام متحدہ کی عدالت میں نسل کشی کے بارے میں جاری مقدمے کی سماعت سے ایک روز پہلے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے ساتھ ملاقات کے موقع پر اسرائیلی صدر نے اپنی فوجی کارروائیوں کا دفاع کرتے ہوئے اس مقدمے کو مضحکہ خیز قرار دیا. یروشلم کے دورے کے دوران جرمن وزیر نے بھی اسرائیل پر نسل کشی کے الزامات کو مسترد کیا.
دراصل ہمارا دشمن حماس ہے. ان کے مقاصد میں اسرائیل کو تباہ کرنا اور فنا کرنا شامل ہے، جو یہودیوں کی واحد قومی ریاست ہے. ہم بین الاقوامی عدالت انصاف میں موجود ہوں گے اور عالمی انسانی قوانین کے تحت اپنے سب سے موروثی حق کو استعمال کرتے ہوئے فخر کے ساتھ اپنا دفاع پیش کریں گے.
میری ذاتی اور سیاسی رائے یہ ہے کہ آپ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کو بہت سخت ہونے پر تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ نسل کشی نہیں ہے. وہ جو نسل کشی کریں گے یا کرنا چاہیں گے وہ حماس ہے. ان کا ایجنڈا اسرائیل کی ریاست کا خاتمہ ہے. اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ فروم دا ریور ٹو دا سی نعرے کا مطلب یہ نہیں کہ یہودیوں کو کشتی کے ذریعے اسرائیل سے نکل جانا چاہیے، بلکہ یہ ان کے مکمل خاتمے کا خواب ہے.
عالمی تنازعات یا جنگوں میں ایسے کون سے واقعات ہوتے ہیں جو نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں؟ 1948 میں اقوام متحدہ کی جانب سے نسل کشی کو ایک عالمی جرم قرار دیا گیا، مگر نسل کشی کیا ہے اور ایسے واقعات کا تعین کون کرتا ہے اور یہ کیسے ثابت کیا جاتا ہے کہ کوئی فریق نسل کشی کا مرتکب ہوا ہے؟ ہماری ساتھی عائزہ عرفان نے ایسے ہی سوالات کا جواب دینے کے لیے کچھ عرصہ پہلے یہ ایکسپلینر تیار کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں.
یہ نسل کشی یا جینوسائیڈ ہوتی کیا ہے اور یہ لیبل لگ جانے سے کیا ہوتا ہے، آئیے جانتے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کی جانب سے یہودیوں پر ہونے والے مظالم کے بعد ایک پولش وکیل رافیل لیمکن نے یونانی زبان سے ماخوذ لفظ جینوسائیڈ کا استعمال شروع کیا اور اسے عالمی جرم قرار دینے کی کوششیں شروع کی. 1946 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پہلی بار اسے عالمی جرم قرار دیا گیا اور پھر 1948 میں ہونے والے جینوسائڈ کنونشن میں نسل کشی کی ایک باقاعدہ تعریف اختیار کی گئی، جس کے مطابق ایسے تمام جرائم جن کا مقصد کسی ایک فرقے، نسل، قوم یا مذہبی برادری کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنا ہو، نسل کشی قرار دیے جاتے ہیں. یہ جرم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور عالمی عدالت انصاف کے دائرے اختیار میں آتا ہے. یہ انتہائی نوعیت کا جنگی جرم ہے، لیکن اسے ثابت کرنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کسی ایک گروہ کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ یہ بھی کہ ایسا جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر ارادتاً کیا گیا. اب تک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نسل کشی کے 3 بڑے مقدمات سنے ہیں. 70 کی دہائی میں کمبوڈیا کے خمیر روج کے ہاتھوں اقلیتی چام اور ویتنامیوں کے قتل عام کا مقدمہ، جس میں ایک اندازے کے مطابق 1,700,000 لوگ ہلاک ہوئے. 1996 میں روانڈا میں تٹسیوں کے بڑے پیمانے پر قتل عام کا مقدمہ، جس میں 800,000 لوگ مارے گئے. اور 1995 میں بوسنیا کے علاقے سریبرینیتسا میں تقریباً 8,000 مسلمانوں کے قتل عام کا مقدمہ. ان مقدمات میں جرم ثابت ہونے پر بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی سنائی گئیں. عموماً ان مقدمات کا فیصلہ آنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. 1990 کی دہائی سے لے کے اب تک امریکہ 7 مختلف مقامات پر ہونے والے قتل عام اور مظالم کو نسل کشی قرار دے چکا ہے. ان میں بوسنیا، روانڈا، عراق، سودان کا دارفور صوبہ، دولت اسلامیہ کی جانب سے یزیدیوں کا قتل عام، میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور چین میں ویگر مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا سلوک شامل ہے. لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ کسی ملک یا گروپ کو نسل کشی کا مرتکب قرار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ اس کے خلاف کوئی سخت اقدامات کرنے کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اعلان بڑی حد تک علامتی ہے، لیکن اس سے ظلم کرنے والے گروپ یا حکومت پر اخلاقی دباؤ ڈالنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ حقیقت بجا کہ عالمی نظام قوانین کی بنیاد پر چلتا ہے اور عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ظلم اور استحصال کا شکار بے گناہ لوگ انصاف کے لیے عالمی اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
کے کیس اور اس کے نتیجے میں اگر عالمی عدالت انصاف فیصلہ اسرائیل کے خلاف کرتی ہے تو اس کا اسرائیل پر کیا اثر پڑے گا، یہ جاننے کے لیے اسد اللہ خالد نے سیاتل یونیورسٹی کے پروفیسر طیب محمود سے بات کی۔
پہلے تو سمجھنے کی بات ہے کہ فیصلے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ جسے انٹرم میجر کہا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پہ کہیں کہ جو بھی آپ اقدام لے رہے ہیں وہ روک دیے جائیں جب تک کہ ہم پورا کیس نہ سنیں اور اس کا فیصلہ کریں، تو یہ تو چند دنوں میں یا ایک آدھ ہفتے میں ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پورا کیس سنا جائے گا، اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے، کئی دفعہ سال لگ جاتے ہیں۔ اب رہا آپ کا سوال، تو یہ چونکہ ایک عدالت ہے، اس کے پاس کوئی اپنی میکنزم تو نہیں ہے کہ وہ اس کو انفورس کرے، لیکن چونکہ عدالت کا یہ اقوام متحدہ کا حصہ ہے تو پھر انفورسمنٹ جو ہے وہ سلامتی کاؤنسل، یونائٹڈ نیشنز کی سلامتی کاؤنسل پہ چلی جاتی ہے، اور اس صورت میں جیسے آپ کو پتا ہے سلامتی کاؤنسل میں پانچ ملکوں کے پاس ویٹو پاور بھی ہے، تو یہ کہنا پھر مشکل ہے کہ آیا اس پہ عمل درآمد کروایا جائے گا کہ نہیں۔ تو یہ تو رہا جو ٹیکنیکل بات، لیکن یہ ہے کہ اس کے ایسی عدالتوں کے اور خاص طور پہ آئی سی جی کے فیصلے کے ایک ویسے بھی رائے عامہ پہ بھی اثر پڑتا ہے، چاہے اگر آپ فرض کیجئے کہ اسرائیل کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور سلامتی کاؤنسل میں کوئی ملک ویٹو کر دیتا ہے انفورسمنٹ، تو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ فرق پڑے گا کہ سفارتی لیول پہ اور عام رائے عامہ کے لیول پہ، اور جیسے کہ اب جدید جب کانفلکٹ ہوتے ہیں تو اس میں رائے عامہ کا بڑا دخل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا پھر اثر پڑتا ہے قومی پالیسیز کے اوپر، تو اثر ضرور پڑے گا۔ اس کی مقدار اثر کی کیا ہے وہ تو اس پہ منحصر ہے کہ فیصلہ کیا آئے، اور آیا جو سلامتی کاؤنسل ہے اس میں اتفاق رائے ہو کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کروایا جائے۔
تو نسل کشی کے جو معاملات ہیں عالمی عدالت انصاف کے دائرہ کار میں کیا ہے اس حوالے سے، اور خاص طور پہ جب آپ نے میکنزم کا جو حوالہ دیا تو اس فیصلے کا میکنزم ہوتا کیا ہے اگر ہم سمجھا سکیں، اور ان فیصلوں کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟
جہاں تک یہ رہا کہ ان کے پاس اس معاملے پہ فیصلہ دینے کی اتھارٹی ہے کہ نہیں، تو اس کا منبع جو ہے وہ جینوسائڈ کنونشن کہلاتا ہے، جو ایک عالمی معاہدہ ہے، 1948 میں یہ شروع ہوا تھا اور 1951 میں انفورس ہو گیا تھا۔ دونوں ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل اس معاہدے کا حصہ ہیں، اور اس معاہدے میں جو ہے نسل کشی کی کو ایک تو بیان کیا گیا ہے کہ کیا چیزیں نسل کشی شمار ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ ممانعت ہے نسل کشی کرنے کی، اور تیسرا یہ اہم کہ سب جو ممبر ہیں اس کنونشن کے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو قدم اقدام وہ اٹھا سکیں اس کو روکنے کے لیے، اور اسی کے تحت ساؤتھ افریقہ جو ہے عدالت میں گیا ہے۔
تو کیا عالمی عدالت انصاف کے جو ججز ہیں، کیونکہ وہ مختلف ملکوں سے آتے ہیں، تو ان کے ملکوں کی خارجہ پالیسی کا کوئی اثر پڑتا ہے ان پہ؟
آئی سی جی میں چونکہ ایک وہ بین الاقوامی لیول پہ چیز ہے، اور جو 15 ججز ہیں وہ مختلف ملکوں سے ہیں، تو جو ٹریک ریکارڈ پہ اب گرم جائیں تو جی ہاں ضرور اثر پڑتا ہے کہ کس ملک سے ججز ہیں، لیکن یہ کوئی لازم بھی نہیں ہے، لوگ کردار کے لوگ بھی ہوتے ہیں، انٹیگریٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اگر ہم پچھلے 50-70 سال کی تاریخ دیکھیں تو دونوں ہی چیزیں ہوئی ہیں. ایک کہ کئی دفعہ ججز کے فیصلے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں جس ملک سے وہ ان کا تعلق ہو، لیکن ایسے فیصلے بھی آئے ہیں جس میں ایسا ضروری نہیں ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس صورت میں کیا نتیجہ نکلتا ہے.
تو دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں حماس کا جو 7 اکتوبر کا حملہ ہے اور اس کے بعد ان کے پاس کچھ یرغمالی ہیں، تو اس کے حوالے سے چونکہ وہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے، کیا عالمی عدالت انصاف اس سلسلے میں حماس کے خلاف یا حماس کو بھی ذمہ دار ٹھہرا سکتی ہے؟
حماس بذات خود تو کوئی پارٹی نہیں ہے اس مقدمے میں، لیکن چونکہ ان کا جیسے آپ نے ذکر کیا 7 اکتوبر کا وغیرہ، تو اس کا ذکر تو ضرور ہوگا. اس کو شاید اگر مثال کے طور پہ اسرائیل کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو ضرور اس کے اوپر کوئی بات کی جائے گی، لیکن چونکہ وہ فریق نہیں ہے تو اس کو اس طرح مورد الزام تو نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کا ذکر ضرور ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے یوگوسلاویا کے حوالے سے، بوسنیا سربیا کے حوالے سے، روانڈا کے حوالے سے جب یہ مسئلے آئے آئی سی جے میں یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، تو جو وہاں نان اسٹیٹ ایکٹر تھے ان کے جو اقدامات ہیں اس کا بھی عدالتوں نے جائزہ لیا، ذکر کیا اور اس کو بھی بیسس بنایا اپنے فیصلوں کا.
اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جنوبی افریقہ کی طرف سے جو مقدمہ اسرائیل پر فلسطینیوں کی نسل کشی کو لے کر دائر کیا گیا ہے، اس کی سماعت کا آج دوسرا دن جاری ہے. لندن یونیورسٹی میں پبلک انٹرنیشنل لاء کی پروفیسر لریسا وینڈن ہیرک کہتی ہیں کہ نسل کشی کا الزام ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے.
جنوبی افریقہ نے متعدد دلائل دیے ہیں. پہلی دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ اسرائیل اس وقت نسل کشی کر رہا ہے، لیکن پھر وہ دوسری دلیلیں بھی پیش کرتا ہے، کیونکہ پہلی دلیل ناممکن تو نہیں لیکن اسے ثابت کرنا مشکل ہوگا. پھر جنوبی افریقہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل نسل کشی کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور وہاں پر گنجائش کم ہے کیونکہ وہاں آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نسل کشی ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہ وہاں نسل کشی کا حقیقی خطرہ موجود ہے، اور یہ کہ تشدد میں جو اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ نسل کشی کا باعث بن سکتا ہے. پھر جنوبی افریقہ یہ دلیل بھی دے رہا ہے کہ نسل کشی کے لیے اکسایا گیا ہے، اور اس سے مراد انتہا پسندانہ بیانات ہیں جو اسرائیل کے کئی رہنماؤں، سیاسی رہنماؤں، فوجی رہنماؤں نے دیے ہیں. اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسرائیل نسل کشی کی کارروائیوں کو سزا دینے کے لیے یا نسل کشی کے لیے اکسانے پر کافی اقدامات نہیں کر رہا. دیکھیے، امکان ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع کے حق کو اٹھائے جیسا کہ وہ شروع سے کہہ رہا ہے. اس پر قانونی بحث ہو رہی ہے کہ کیا واقعی اسرائیل کو اس صورتحال میں اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. 2004 کی وال ایڈوائزری رائے میں عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ اپنے دفاع کا حق وہاں قابل اطلاق نہیں تھا، لہٰذا اس پر بحث ہوگی کہ آیا اسرائیل کو واقعی اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. لیکن اگر اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے تو بھی یہ شرائط کے بغیر نہیں. لہٰذا یہاں تک کہ اگر عدالت اس دلیل کو مانتی بھی ہے، جس کا امکان نہیں، تب بھی یہ ان تمام دعووں کو مسترد کرنے کے لیے کافی نہیں ہے جو جنوبی افریقہ کر رہا ہے. تنازع کے فریقین پر بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلوں کو ماننا در حقیقت لازم ہے، اور اگر انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے تو سلامتی کونسل ان کو نافذ کرنے کے طریقے کے بارے میں سفارشات دینے کے لیے اقدام کر سکتی ہے، اور یہ جنرل اسمبلی کے لیے بھی ایک کردار ہو سکتا ہے. یہ حقیقت کہ اسرائیل بھی عدالت کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آئی سی جے کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کرے گا. اسے دنیا کو دکھانے اور دکھانے کی کوشش کرنے میں دلچسپی ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کی تعمیل کرنا چاہتا ہے، وہ بین الاقوامی عدالتی نظام میں حصہ لینا چاہتا ہے. اور جنوبی افریقہ کے دراصل فلسطینیوں کے ساتھ کافی طویل تعلقات ہیں، اور یہ افریقی نیشنل کانگریس اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے دور کی بات ہے. یہ دونوں آزاد کرانے کی تحریکیں ہیں، اور اس لیے ان کے تعلقات ہیں اور یہ آج تک جاری ہیں، کیونکہ جنوبی افریقی فلسطینیوں کو بھی نسل پرستی کے شکار کے طور پر دیکھتے ہیں، جو یقیناً ایک ایسا موقف ہے جسے وہ تسلیم کرتے ہیں.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اپنا خیال رکھیے, اور دنیا بھر کی اہم معلومات اور خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر. اس کے ساتھ ہی محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. ہیو اے گڈ ویکینڈ. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور ترانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ. او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې. له هغه وروسته لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټې دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پرانیزي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.